د ژوند رنگونه.
سلام ستړي مشه د ژوند رنگونو پروگرام ته مو زه فريده سيال د سيد بهروز دليري د تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلی کو. خي تاسو ډېر د سيانزورونه کتلې وي چې پلاس جوړيږي لا رنگ رنگ رنگونو پکې کار اخیستل کیږي او کله کله خو داسې انځورونه هم وینو چې انسان فکر کوي بیخي واقعي انځور دی. خو دا انځورونه څنګه جوړیږي؟ آیا د دې انځورونو جوړول اسانه کار دی؟ هر څوک کولای شي انځور جوړ کړي یا یو څه رسم کړي یا یو څه په ښه ډول باندې ولیکي. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د دغو انځورونو جوړول څومره کار ته اړتیا لري، ایا واقعا څوک کولای شي دا کار وکړي، او کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي څومره پیسې له دې مسلک څخه ګټل کیږي، ایا ورځنی چارې د دغه مسلک په زده کولو سره پرمخ تللی شي او کنه. په خبرونه کې نن را سره میلمانه نقاش او فلم سازه راسیا بارک سیده. تاسو په بخښنه سره راسیا اکبری ده. هغه اکبری ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. کته سره ته په پایل کې وایس چې نقاشي او فلم سازي دغه دوه برخو کې تاسو کار کړی او زده مو دي. کله په نقاشي ته نمرې وایس چې موږ نقاشي څه ته وایو، کومه برخه ته نقاشي ویل کیږي او بیا فلم سازي برخه ته راشي؟ مهرباني.
زم په خپل ورته تاسو سلام نو وړاندې کوم دوستانو ته او درمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او هیله ده چې ټول به ښه وي او موږ به نن اوري. تاسو دي په اړه زه به لږ څه دي هنر تاریخ ته ورشم، او دا چې هنر په افغانستان کې تاریخي لحاظه څه ډول پرمختګ کړی دی او موږ کوم هنرونه پیژنو په مجموعه په افغانستان کې، او بیا به اتمن د دې باره کې هم وغږیږم چې ما چې دا هنرونه انتخاب کړي څرنګه په دې کې مخته ځي.
مهرباني مهرباني.
نو څنګه چې تاسو هم بهتره پوهیږئ چې د چې موږ د هنر په نړیواله سطحه تاریخ لرو، په افغانستان کې هم د هنر تاریخي لړۍ خپل خاص بهیر لري او خپل خاص مکتبونه لرو چې فکر کوم چې د هغوی معرفي به ډېره اړینه وي تر څو چې پوه شو چې دا د هنرونو لړۍ چې اوس په افغانستان کې جریان لري د څرقم ته په دې شکل راغلی دی او څرقم ته جوړ شوی دی او هنرمندان کوم بهیرونه اوس مخته وي. نو د افغانستان هنر هم څرنګه چې پوهیږو ډېر مخکینۍ دورو ته ځي، خو هغه دوره چې نسبتا لیکل شوې ده او په مجموع کې موږ اورو چې نقاشي کار شوی دی یا انځورګري کار شوی دی یا رسامي یا هم د خطاطۍ هنرونه، هغه د اولین هنرمندان چې استاد کمال الدین بهزاد د هغې دورې نه شروع کیږي چې د نهمې او لسمې پېړۍ نه، او بیا وروسته له هغې موږ استاد سیا قلم لرو، استاد محمد سیا قلم، چې هغوی هم په انځورګرۍ او په خطاطۍ یا خوشنویسۍ کې خپل خاص کارونه او سټایلونه درلودل چې د هغه د دورې نه دغه لړۍ تقریبا ویلې شو چې لیکل شوی دی، او په تاریخ کې هم موږ په واضح ډول د دوی د کارو نمونې هم ګورو، او وروسته د هغې بیا هم کولی شو چې په انځورګرۍ کې د هرات مکتب ته اشاره وکړو چې د هرات مکتب هم تیموریانو دوره کې جوړ شوی، او په دې مکتب کې هم مختلف هنرونه بیلابیل هنرونه پکې کارول کېدل چې مینیاتوري یا د استاد کمال الدین بهزاد سبکونه هم د هغوی یو سبکونه و چې په هرات مکتب کې ډیری شاګردان درلود. نو بیا وسله هغه هم کراشو دویم بهیر ته چې هغه دی نقاشانو تلای دی ریالیزم تلای دوره تو الکیږي دویم دوره بیا هغه دغه دوره هم د یار لسا دوش پیتم نه تقریبا ویل شو چې الکیږي او بیا په دې دوره کې هم بلا بلو بخشو کې په مینیاتورې کې په رسمایو کې په خطاطیو کې هم په موسیقي کې په ترانه کې ژمنوي کې په دې ټولو هنرو کې د نوی نسل هنرمندان روزل شوي دي چې د هغوی هنرمندانو نه هم کولی شو چې نوم واخلو لکه استاد غلام محمد میمنگی استاد غفور برېښنا او پام بیلای کو ست شبنم او نور ستان کولی شو شنو او بیا هم باید وایم چې د دې ستانو مجموع کې د نقاشي سبکونه چې کول هغه غړي لازم سبکونه او یعنی چې چې دې کې لري په مجموع کې ډیر کوشش کړو چې په هغه شکل باندې نقاشي او رسمي وکړي شي او ډيري هم ورځنۍ چارو ته ډېر اهمیت ورکاله لکه بسکشي او تاریخي بناوي او هم دا شین چې په جامع کې لیدل ډېری رسنول او نقاشي کول او د همدې استادان نه باید وایو چې کوم هنري انسټیټیوټونه چې اوس په کابل کې یا هم په بیلابیل ولایتونو کې شتون لري نو د دې دغه استادانو هغه کوخه او هڅه وکړي اوس موږ د هنري مکتبونه په اکاډمیک سطح لرو په هیواد کې نو د غلام محمد میمنگی انسټیټیوټ کولای شو چې نوم واخلو همدارنګ د لیسی صنایع یا چې اوس ورته د هنرونو انسټیټیوټ وایو نوم واخلو په کابل کې او همدارنګ د ښکلو هنرونو پانځای چې په کابل پانتون کې شتون لري او همدارنګ د هرات مکتب او په هرات پانتون کې دي ښکلو هنرونو پانځای نوم واخلو او په بلخ پانتون کې دي ښکلو هنرونو
پانځای یې د ټول اغلیک بری بخنه سره یعنی د ټول د غتیرو کارونو او کوم کسان چې په برخه کې فعالیتونه کړي دا غوډه لاسرولونه او زحمتونه پایله ده په رسمي او انزورونو په اړه مو دوبیل خبري وکړي چې د رسمي او انزور ترمنځ څه توپیر دی هغه انزورونه چې البته په لاس وستل کیږي رسمي موږ څه توایو انزوري زبرخه کما برخه ده او نقاشي به اور سره څومره توپیر نه لري
رسامی او نقاشی رسامی په مجموع کې مختلف سبکونه لري البته په معاصر شکل کې وایو په رسامی کې اوس بیلابیل ډولونه دي بیلابیل شکلونه دي او رسامی په مجموع کې هغه شیوه ته ویل کېږي چې د پنسلی یا د وشرنګو سره څخه کار اخلي او ډیری کولای شي چې رسمي په هر ډول وي په کولای شي چې طبيعت رسمول وي رسمي کول وي دی او شخصیت یا یو پورټره رسم کول وي یا هم دی یو منظرې رسمول وي یا هم دی حیوانات وو یا هم دی شهر د هر طرف رسمول وي او رسمي یو په بل ډول هم کېدای شي چې ځینې کسان دي چې اوس په انتزاعي شکل هم رسمي کوي یعنی دا رسمونه یعنی څو رسمونه ترکیبوي په پنسل یا په زغال او د هغونه یو نوی شکل یو خیالي شکل جوړوي نو رسمي کولی شي چې په هر شکل وویستل شي خو دا چې دی خپل شخصي انتخاب ته هنرمند وګوري چې دوی څه سره علاقه لري نو نقاشي هم په مجموع کې د مختلفو رنگو سره کار کول دي او نقاشي په مجموع کې کولای شي چې د غوړ رنگ سره وي، د اوبو رنگ سره وي، د ترکیب د دوه رنگو سره وي، او یا هم د وچو رنگونو نه چې خپل خلق په لاسو جوړوي کولای شي نقاشي وکړي. نو نقاشي هم کولای شي چې مختلف موضوعات په نقاشي کې وي، لکه طبیعت وي، لکه پورټریټ وي، بیا هم انتزاعي شکلونه د نقاشي وي، یا انتزاعي یا ابسترکت نقاشي چې ورته وایي، یا هم کولای شي چې تاریخي ځایونه وي، تاریخي بناوي. خلاصه مواد چې تغیرات دي، خو بیا هم دا په موضوع سره لري چې هنرمند کوم موضوع چې انتخاب کړي ده، هغه غواړي چې د نقاشۍ سپنه کار واخلي، د رسامۍ سپنه کار واخلي.
په بخښنه سره دلته لنډه پوښتنه کوم، یعنې رسامۍ او نقاشۍ فقط په رنګونو کې توپیر ده؟ موږ رسامۍ په پنسل کوو، زغال باندې کوو، او نقاشۍ چې هغه رنګونو سره کار ده.
او رسامۍ ډېری هنرمندان د دې لپاره چې وکولای شي چې لاس یې پکې ډېر روان شي، او کارونه دي اول نسبتا لاس یې پکې روان وي په طرحۍ کې یا رسمۍ کې، د هغوی پنسل انتخابوي د دې لپاره چې په راحت ډول وکولای شي هغه رسم په ډي ټي ایف او جزئیاتو کې رسم کړي، او بیا له هغې نه وروسته بیا رنګ وړي. خو ډېری هنرمندان کې خپله ورنګ او بیا هم په اکاډمیک شي وای چې څوک غواړي چې د دې مسلک ته داخل شي، نو اول کوښښ کوي چې د طرحانې یا د هغه رسمۍ نه پنسلي رسمۍ نه زغال رسمونه شروع کړي.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم، اوریدونکي راسره د دوی بره واخلو، بیا به تاسو ته بیرته درشم. دومره ته واخلی لکم سه ماړي کني والده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرلی سلتا او ازادی رادیو ټول اوریدونکو امیل سلامونه.
ستړی مشه او سما بخیر راغلی لریزن روس ستاسی غاورو او سما موضوع نه خو خبري
بالکل پر د جان خو تاسو سلامونه ډیر ډیر خوشاله شم چې به مې علی کوا تلوا زما خو به ښه خبره او سړی ازادی رادیو سره د بل ازما خیال خدای تاوانی وسول نه پر رادیو اوریدا کیږي نه پر لند څه نه پر منظر نه څه په چې دا سم مشکل دی څه خو ته د زمرو خو ته د اول
نه هرکې. او زما په دې اړه به زه ایم چې د ستونزو موږ جریان کې چې ولې دا ډېر ژر به حل شي، او بیرته به تاسو موږ ښه په رادیو کې واورئ.
دا ډېر مننه چې تاسو کوم د لایر خو ماړي کې سره وصل دي. نو زه به دا د توه ما چې دلته خو په دا کلیوالو سم کې یعنی په یلمن کې دا دغه هنري دا څنګه شې د کری چې مقصد یا هاي راځي یا دا څنګه نور د دې کارونه په کلو کې چې یا دا څنګه راکې یو دغه یا دا ودو ته د تلکانو دا شان غي دا بس شو د پاره ډېر یو شکارم دی، او د شو زلاتم په اخلاص او ډېر پیسې هم شته ګټه کیږي، او دا شان چې دې تر جره حدا په شو خوانم کوي، او تاسو خو مې چې د افغانستان شو دې ډېر په جراته شو شو دې او د څه ډېر شو چان جوړوي چې ما ته امکانات ورته برابر شي، او رقم رقم ټوپی جوړي، او رقم رقم وختینه او صدرې جوړولای شي، تاسو ځین د حياتي کې کالي جوړي. مقصد دا چې ډیر کارونه د پاکستان کې په کلو بندو کې خپل شي پر مخ وړي.
دا در سمې پړه کړته وای، مثلا ځینې تابلوګان دي یا اقالبونو کې چې عکسونه باندې په لاس باندې جوړ شوی، یا په پنسل باندې، یا په مختلفو رنگونو باندې. دا خو ساسې پسیمه کې هغه هلمند طرف ته خو څوک نه کاری، په کورونو کې خو نه زړندې
یار. د رسامي خودل ته خو دغه دی چې دلته خو د اسلام د نگاهه څخه دا رسامي خو حرام ده، دا دغه پر کاغذ باندې خو به شي، یعنی مطلق زما له نه د خوښه او هغه د ټلیفون رسامي واغ خو لا یو دور یا شتمن خبره ده. دلته د او د څه د دغه سنترګاړي او د سترکام چې دا څنګه یو مسکی او دا څه جوړي، هغه شي د خوند پر رسنوي کې نسته چې وس مقصد د اسکار کې خو د طالبان حکومت جوړ کړي. دا ځینې شي د تاسو چې مقصد به ودو ته بیا وکی چې یا نشه دری وي یا شه غزل وای په دا ودو کې هغه ستا په کلو بدو کې دا ځینې شي ستا یا ځینې جنکی ستا چې دا ودو ته بیا وکی چې هغه نو هغه ته بیا د مقصد ماش نور کې نه د یو وینا مشه وکی بس ما ته واده ته بوزي خپلوان ته چې شو ته په هغه روپی نه پر لاس ورته خپل مشکل پیدا کوي.
مدنه کورادانو سما ژوندۍ اوسې چاړي کې د نیولې و او لړیر وخروسته موږ هم ساسي غوړې د لنظر د هم مدنه کور دی ودان بل اوریدون کې تورزو نمره توخ لیل کوم زموري کې نیولې
بل السلام علیکم پر دې خور سلامونه قبول ک ټول اوریدون ته سلامونه و
سلام شي په خیر راغلي نوم دې راته وای د کوم زړه کې نیولې
فریدی خور زساسی امیشنی امکار محمد اشرف حقدار سکندر ولایت درغنده ولسوالی سره د ټلیفون پکښم
زدا سزله نظرو ما فکر کوزه کې چې ساسی غک ډیر توخی صاحب ته ورته د مال شي توخی صاحب نوی نوزه کم ساسی نو مانه خسته بیا په خیر راغلی
بل خور و مننه خور جان و بعضی د ملګرو خبرې یو تر بل خاص فرق نصر لري نه
او بالکل ساسی غک غوي ته ورته ده
اځه تو حساب هم د شسړی دی د ټلیفوني تماس سره لرم بس کومي مشر دی د زابل ولایت دی نه او د شس نظرونه وای نه
و بالکل اساسي نظر او نن د رسامي او هنر په اړه باندې خبرې کوي چې رسامي او دغه نقاشي اساسي په ولایت کې څنګه ده ایا الته ځوانان دی برخه ته زړه خکې چې رسامي وکړي یا نقاشي وکړي او یا کساسي ولایت کې ملک څنګه چې وسامه ولی د پغاړو کې ګندل او پدې کې دا ګلانه چول الته ورته خزي کار کوي نور نارینه پدې کې برخه کې دلچسپي نه لري
بل خور بالکل د ټلیفون د لارې مې دا وسامه صاحب خبرې مو اوریدلې نو نظر به هم سره و ما او وسامه صاحب هم اشاره ورته کړه ټیک ټیک لاسسي رسنۍ موږ نو ستا کې بواله یعنی خور دا اوس ما تاسو راغ د ټلیفون د لارې واره دی ډیر خوشاله سلام موږ په ډیر منو محبت تاسو رادیو اوریدل نو اوس دا دی لبد مرغه دروځي څخه څو مورز و نو په هغه وخت کې ملاتونه تاسو اوریدل اوس دی خنا اوریدل کې کچیر سایز د مشرتابه څخه موږ دا غشتنه درو چې دا رسنۍ موږ ته ډیر طرفاله کې نشرات سیدنه
حتمان حتمان اشرف صاحب موږ دغه موضوع سره شریک کړي او په زلونو مو هڅه کړي شي د سونځ حل شي حل بشي ان شاء الله بخیر او بیرته راوګرځو نظر مور مې ربني
بل بل خنو لکه دا وسامه صاحب شو په کسرم التزم شو کندار کې ډیري خوندي تاسو به تر معلومیږي چې دا غاړي او دا بعضی خلک ګندونه ورتوي دا جوړي یعنی حتی د درو زرا افغانس خطر لز زرا د وزرا و نیم زرا افغانو پر دا خوند جوړوي اته زمش په کور کې جوړیږي دا غاړي معنا یو نور خوند راځي راوړي د بل چا خیر راوړي د عدالت ودا نور کورو کې شي یعنی یو څه مزدري اغم پراچی څه دا چې جوړوي نو کاروبار خو سره چلان دی فقط یو ټکته چې پاملرنه اوسې خور چې هغه په دا بازار کې یا په شار کې جلا یو سرا یا یو کوڅه یو څو دکانونه یوازې د خوند ته وټاکل سي نو بیا دغه لړۍ د خلکو د لپاره ډېره سیکیږي یعنی برار هر خور کولای شي چې غذای ته ورسي یا رانی سي د وځو د لپاره یا یو وروي یا یو بل خور ورجوړ کې دغه یو ټیک ته ارچاسته نور ان شاء الله دا خوند اوس په خپل کارو باندې اختاج خورجان
مننه کور ودان اشرف صاحب قبل څه خبره نه لري خدای په منی بدر سره وکړه
مننه خور ډیر خوشاله سلام بس دا یو نشرات چې راته سمته نور ډیر خوشاله کیږي
حتمن کور دی ودان ژوند دی اوسې چې اړیکه دی نیولې په لوریدون کیمرا سره د نومره تا واخلې لکم زما اړیکه نیولې
پر دې خور کې سلامونه تا ته د ازادي راځو ټول محترم اوریدون ته وایم خدای پاک جوړ کړي روغ جوړ بس
مننه کور ودان تل صاحب سره مې شهل مند په خیر راغلې مې ربانی نظر دی ورو
خدای دې خوشاله کړه لکه اکټو صاحب چې اشاره وته کله واکان پر دې سره خور هلمند مې دا غواره اتل څه خدي چې دا مثال د خبرې دا غاړي او دا ګندونه په څه جوړیږي پر دې سال خور دلته نقاشان چې په خوا په دا غالو کې ورکم نقشې ورکول دا غالي مې ورته وایي ځین خلک مو کتابه توای خورجان نو دا په دا کلیوالو سیمه کې خوند جوړول ډیر ښه نقشې به راچولې د ګلانو نقشې به راچولې د وګونو نقشې به راچولې نو ډیر ښه خوند کوي خو سپورځانی په داو شرایط کې هغه کاروبار چې د ریډل دي تکاسو دي نه پویل چې خریداران نه سپورځانی په بازار کې خلک زړه نه وته شکی چرانه سي نو په خاډه غالي نه و دا شان چې خورځانی دلته ډیر مثال د خبرې شنه کاشي او د غو راچو کېدل د بعد مرغ نه پویل چې ولې راسي وس مين محبت خلک د زړه څخه تسويدي
او دغه نور نقاشانو په اړه ته ویل کې په دیوالونو کې څه ولنديږي ځینې د انسان د سيري یا ځینې د طبيعت خسته خسته عکسونه یو پرنګ رنگ رنگونه جوړ شي دال تزوانان نه جوړي بازار کې نه خرڅيږي
پر دې سال خوردا په مخکنی حکومت کې وځل لازم لازم ځایونه ما ولې خپل ولد خورجان چې داس د میلمنو د پاره به کوټه او ځوانانو جوړ کړي و مثال د خپل میلمنو په کرښنه ول نو دیت به پنکاشی باندې رقم رقم رسمونه رقم رقم اکسونه وشان دورا چولی خورجانی نو دلته د اسلامي امارات پر اتاک در خورجانی غنه کاشی چلی وس بندي سی دا تاسو د نکاش پښتنه وکي خورجانی په یمن په ولادت کې څوک در شو اعلان چې دا په خانه کاشی کول مثال دا سنزورونه وشان جوړول نو وس د حکومت د ډیر څخه اکثر خلک چې دا غنه کاشی نه کوي خورجانی په خا کول په تیر حکومت کې وی دا غنه کاشی دلته په یمن ولادت
مدنه کور ودان کڅ پښتنه لري مکسره ملمنشته کنه خدای پامانی به در سره وکړي
بس ملمنه ته خورجان دغه سلامونه وامل که هلمند واغه زای بس ما خورکی د خدای د شجوان ور کې ډیر ډیر سلامونه وتوان ست تخنیکی همکاران ته ژورنالیستان ته خصوصا خورجان ته هم ډیر سلامونه وره
مننه مننه کور ودان جون دی اوسې سلامونه ته دی علیکم سلام خیر بل اوریدون کایم شته دا ومره واخلو نمبر ته واخلی لکم زماری کنی ولی
سید رحمان لکابل
سید رحمان لکابل ستړی مشی بخیر اغلی سید رحمان تاسو ته وایس په کابل کې خو به دغه نقاشي او رسامي ډیره و په خانم ډیره و وسټه نشته رسامان کار کوي نه کی
نو وسم بالکل شته دلته خلک رسامي کوي نقاشي کوي ډیر خلک شته
ساسه د د یم غوشه کې غوکه کې دی یم د ټلیفون بلنګو هلي غک موډیر نه کاس کی دوی اوس په کومو برخو کې کار کوي لکه څنګه چې مخکې ورونی یادونه وکړه طالبان حکومت په دې بندیز لګولای دا رسمانه نقاشان په کومو برخو کې فعالیتونه کوي اړیکه را سره پرې شو کور مودان چې هڅه مو کړې و چې موږ سره خبرې وکړي اغلی اکبري کتا سره ته وایست لکه څنګه چې لازمون غرونه یاد کړه دوی دغه هنر یوازې په دې ورټول نه کړو چې رسامي او نقاشي دی وی او موږ پر پنسل یا په رنگونو باندې رسامي کوي ول چې په قالینو کې د وړي وړي قالین چې په خو خرڅې دي چې د افغانستان نقشه په کې عموما ډیره و یا د سید نور حیوانات انزورونه به پکې یا د غاړو کې چې دوی خمک یو بل په سرمیزیانو کې ورقم ته ګلدوز ورته وای نه پېم خامہ ګورته وای هغه به کولو دمته هنر کوم برخه راځي کنه دا به خې جلا بل باسته
تاسو خبرې کولی او اوریدم او یا مننه دې محترم او اوریدم کنه چې اړیکې نیسی او مختلف نظریې وړاندې کوي په مجموع کې کول شو یو چې یو د هنر برخه ده او یو د صنایع برخه ده او کله کله هم دا مخته کیږي چې په دې کې ډېری هنرمندان په دې نظر چې باید توپیر پکې وي او د صنایع برخه ډېری همدا شان کول شو چې په کې لیست کو چې دی دا غالای دی دا ټول صنایع چې کلاس جوړیږي په خصوص چې په افغانستان کې ډېر وخت راځي دا جوړیږي قالینې په قالینې نقشونه په قالینې پورشګانې دا ټول شیان دی صنایع مربوط کیږي خو بیا هم باید وایو چې اوس په معاصر هنرو کې دا ترکیب شوی دی تر یو حده پورې او ځینې هنرمندان هم چې خپل په نقاشۍ او پرندونو باندې کار کوي بیا هم علاقه لري چې نورو موادو ته مخې یوسي او د نورو مختلفو موادو نه کار واخلي لکه د نقاشۍ نه د قالینو ته او قالینو باندې نقشونه کار کوي او همدارنګه خپل دا هنر ډیر ارزښت لري هم په خپل افغانستان کې او بیرون له افغانستان بشک چې ډیر ارزښت لري او په تاریخي باندې موږ وګورو چې تقریبا چالو هي په داس کاله مخکې هم د دې بینالمللي هنرمندان هم راتلل افغانستان ته او په خصوص په دې وخت کې ډیر د افغان میرمن سره په خصوص کې ډیر کارونه کړی او موږ هاته کا د پاکستان طرف ته هم لر شو بیا هم د افغاني قالینه او د افغاني قالینه صنعت خپل یو خاص طریقه لري او هغه ارزښت تر اوسه هم ساتلی دی د شه مارکیټ ورته نه دی نو دا بیا هم زی نورو مسایلو ته نورو دلایلو ته چې اکیلی شي استودیو او سیاسي دلایل وي خو بیا هم صنعت چې کوم ارزښت لري خپله د لاس صنعت چې کوم ارزښت درلودو نو هغه ارزښت یې اوس تر اوسه هم ساتلی دی خو بیا هم په ځینو ځایو کې کولی شي چې دا دوه کټګوري کې دی یو صنایع د صنایع کټګوري کې او یو هم د هنر
د رسمه او نقاشي پړه کرته وایست د دې بازار څنګه دا کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي عموما څومره وخت په دې باندې لګيږي چې مثلا یو ساده رسم څوګو باسي دغه خرڅلاو بیا برته څنګه د بازار څنګه ده
د خپل دي هنر یا د نقاشي او د رسمای بازار په هر ټولنه کې توپیر لري او نشکاله چې وایي چې او شانده ځکه بازار اوس په افغانستان کې د نن چې کوم هنرمندان دي ډېرې نشي خرڅولی او بازار یې ډېر خراب شوی او اکثرا نه لري ځکه اکثره هنرمندانو سفارشي کارونه اخیستل د دوستانو تحفې یا د چا پورتریت یا کوم نقاشي چا غوښتل چې کار ورته وکړي نو هغه تر ډېره هده اوس په داخل کې هغه خرڅلاو نه لري هغه هېڅ مارکیټ نه لري په عمومي شکل باندې که ووایو خو په دې هېواد له بهر زبان هر څه خپل مارکیټ خپل جلا مارکیټ لري او د هر چا قیمتونه هم نظر په دې چې د کار ارزښت څومره دی او د کار ته څومره توجه شوی دی او څومره په دې کې هغه څه ورته چې جزئیات کار شوی دي او تذکری پکې لري نو هر کار خپل ارزښت لري او قیمتونه یې هم په همدې رسمت توپیر لري یو له بله او که ووایو چې رسامي یا نقاشي څومره وخت نیسي نو اول دوه ډول ایکالوجي وایي چې یو کافي کاري ده چې مثلا یو څوک سفارش لري غواړي یو کار ورته وشي یو عکس لري چې سفارشي ده هغې عکس نه غواړي چې یو نقاشي ورته وشي یا هم په ذهن کې یو تصویر لري او وایي چې مثلا زه د دې موقعیت ته داسې یو تصویر غواړم چې داسې رنګونه یا داسې شکلونه او داسې موضوعګانې پکې ترکیب شوي وي او بیا د سایز په اندازه او د رنګونو دا چې د رنګونو قیمتونه څومره دي بیا د هغې په حساب قیمت هم لوړ دي ځکه هنري مواد او خپله رنګونه یې هم خاص رنګونه چې کیفیت لوړ وي هغه هم قیمت یې نظر په کیفیت جګي لوړیږي او بل شکل دا دی چې یو هنرمند خپله یا یو نقاش خپله یو تخیل لري او په فکر کې یو صحنه لري یو تصویر لري او غواړي چې هغه نقاشي کوي او هغه ممکن په طبیعت کې وجود ونه لري خو د هغه خپل خلاقیت وي او غواړي هغه صحنه یا هغه داستان په هغه یو نقاشي یا یو تابلو کې یا دو تابلو کې راوړي نو هغه اول دی موادونه شروع کوي مواد ورته آماده کوي او بیا کنوات یا هغه پانه یا هغه سکه چې په هغې باندې رنګ کارولی کېږي بیا هغې ته یو چارچوکارت جوړېږي بیا په چارچوکارت باندې نصبوي او بیا هغې نه وروسته که مثال غوړ رنګ نه استفاده وکړي نو معمولا هنرمندان اول یو ابتدایي سکیچ په پنسل باندې کوي هغه خپل تخیل یا هغه رسم چې غواړي او بیا د هغې نه وروسته رنگونه ترکیبوي او د رسم په رنگولو باندې یا د رنگ پاچولو باندې شروع کوي نو دا لړۍ ممکن یو هفته ونیسي وخت یا څو میاشتې وخت ونیسي یا هم داسې هنرمندان دي چې څو میاشتې یو تابلو باندې کار وکړي بیا یو وقفه په منځ کې ورکوي او بیا له هغې وروسته بیا په تابلو باندې کار شروع کوي نو دا ډېر په دې کې دا ډېر رول لري چې هغه هنرمند یا هغه نقاش څه غواړي رسم کړي او څومره وخت کې فکر کوي چې تکمیل شو نو د دې له وروسته چې دا تابلو یا دا نقاشي تکمیل شوه نو بیا کولی شو چې ووایو چې دوه هفتې یا دوه میاشتې یا هم درې میاشتې یا هم پنځه میاشتې ونیول
یعنې تقریبا د یو تابلو کار په تر دوه میاشتو پورې زندگی
هو د سې تابلوګانې هم دي چې ممکن هنرمندان تر دوه کالو پورې هم کار پرې وکړي یعنی هغه چې څومره جزئیات په اضافه کوي یا هم چې څومره بدلیږي د وخت سره هغه تابلو نو دا ممکن ډېر هم وزن دي
بیا دا تابلو چې دومره وخت باندې جوړیږي دومره وخت اخلي څومره روپیو باندې خرڅیږي قیمت یې بیا څومره وي
قیمت یې نظر کو دا کولی شو چې قیمت یې وایي چې د تابلو کې څومره مواد کارول شوی دی اول دا او بیا چې اندازې دی تابلو څومره ده او بیا هغه نو ورسته دی خپل دی خپل نقاش چې څومره هڅه پرې کړې ده هغه قیمت ورې اضافه کیږي نو مجموع کې نقاش کولای شي چې دا درې موضوعګانې په نظر کې ونیسي او یو قیمت ورته وټاکي. کولای شي چې نقاش خپل تابلو مثلا 2000 افغانۍ قیمت ورکړي یا کولای شي چې یو نقاش خپل تابلو ته 1000 یا 6000 قیمت ورکړي. یعنی دا د هغې په هڅه او دا د څومره د دې کار باندې په دې نقاشې باندې زحمت ایستل.
د موادو په اړه ته وایس مواد څومره قیمت دي ارزه کې پیدا کیږي نه پیدا کیږي او رسامان چومو من مثلا یو تابلو بیا قیمت ورته 2000 افغانۍ کې فرضاً وټاکو څومره روپیه مواد ته پکې اړتیا ده شوه دی باید واخلي.
بیا دا هم مجموع کې نشو ویلی چې فیکسیته این کو چې دومره مواد پکړول شوی. خب د مثال په شکل کوه یو دی مثلا یو تابلو دی په پیاو دی او ادي ای فور ورق اندازه نو هغه کی ک مثلا پینټ یوبا روغنی رنگ استفاده شوی د کولای شي چې نقاش ته هغه پینټ یوب رنگ قیمت په کې ورې ده فقیر دی ورق رنگ یا د هغه کانواس رنگ د تکی رنگ د تکی اندازه او بخی او بیا د هغه نو رسته کولای شي چې خپل څومره وخت چې په دې تابلو باندې کار کړی دی د هغه قیمت هم ورې ده فقیر. نو زه اوس مثلا کوم ځکه چې یو تابلو نشته را سره چې وایم چې دا تابلو دومره قیمت لري او بیا هم د نقاش تابلو ممکن مختلف قیمتونه ولري او اوس کې راشي دا مونږونه کولای شي تعیین کړو.
د خپل کارونو په اړه تاسو څومره وخت کېږي چې تاسو په دې برخه کې د زده کړو ترڅنګ کار پیل کړی دی او د څه کومه تابلو مشته چې په ډېر لوړ قیمت روسه خرڅ شوې وي؟
زه په مشمو کې تقریبا شپږ کال کېږي چې په دې برخه کې کار کوم او په دې برخه کې چې ما په دې قیمت تابلوګان خرڅ کړي ما په دې برخه کې ډیر کار نه دی کړی په افغانستان کې. زکه په مجموع کې مې په نندارتونونو کې شرکت درلودو خو په دې هدف و چې نقاشۍ مدوري وکتل شي او په اولو کې مې دا هدف نه درلودو چې خرڅ وکړم ځکه ما ویل چې ما نقشه یو پیغام لري او هغه پیغام باید اول وسپین شي او کله چې خلک وکولی شي دغه پیغام سره ارتباط یا اړیکه ولري نو هغه پیغام دوی ته ورسیږي بیا د هغې نه وروسته به تصمیم نیسم چې د نقشې خاصه کړم. نو په مجموع کې هم کوم نندارتونونه کومې چې په کابل کې شرکت درلودو هم محوریت همدا و چې یو پیغام
ولري خلکو ته. تاسو په همدې برخه کې کابل پانتون کې زده کړې کړي دي هلته نور څومره انجونې له تاسو سره وي او عموما د اوس چې تاسو رسمي کوي یا نقاشي کوي یا په خامو چې کوله څه داسې انځورونه مو رسمول څه خاص پیغام یې درلوده؟
څنګه چې تاسو هم معلومات لرئ دا چې تقریبا څلور کال کېږي چې جونې قبل پانتون ته نشي تللی زده کړې ته او درسونه هم پرې بند دي خو د هغې نه مخکې مو چې کوم فعالیتونه درلودل ډېری هم په کابل پانتون کې په کوم مجموع کې د لیسانس دوره څلور کاله وه یعنې څلور کاله په هر کال کې بیل کریکولم درلودو یا هغه درسي میتود یې درلودو چې د رسمای نه شروع کیدا او بیا د غوړ رنگ نقاشۍ ته او بیا هم د بیجان شاو نقاشۍ ته هم بیا هم وروسته د طبیعت نقاشۍ ته او بیا اخر کې هم د پورټریټ نقاشۍ ته نو او پدی جریان کې هم موږ کوم فعالیتونه هم درلودل یا هم کوم نقاشۍ یا هر څه چې جوړول په مجموع کې پیغامونه د ټولنې نه اخیستل شوی وو او ټولنی مسایل وو یا هم ځینې مشکلات چې په ټولنه کې موجود وو یا هم ځینې حوادث چې پیښې دي او ځینې پیښې چې کېږي د هغې نه چې کوم هنرمندان یا نقاشان کله متاثر کېدل، نو هغه به کله کله کوښښ کوه چې په نقاشۍ کې راولي. او د دې پوښتنې په اړه مو چې وکړه چې څومره محصلین وو په کابل پوهنتون کې په مجموع کې د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې تقریبا 50% نجونو زده کړه درلوده، یعنی فیصدي نسبتا ډېره وه، 30-50% وویلی شو چې خو تقریبا در څلور کال کېږي چې هغوی هم په کورونو ناستې دي او څه مصروفیتونه اکثریت یې نه لري.
مننه کورودان، تاسو ته بېرته راګرځم. اورېدونکي را سره د دوی بره واخلو. نومره ته واخلې، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
سلامونه تاسو میلمنی ته ټول خو اورېدونکو ته مخم بخیر مبارک جانان لپاره.
ځان صاحب فرانه ستړی مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. موضوع نه خو بتمن خبر یستی چې نن په رسمه او نقاشي خبرې کوو. په فرا کې وضعیت څنګه ده؟ ځوانان خوښي چې دغه برخه کې یا رسامي وکړي یا نقاشي وکړي، مواد هلته پیدا کیږي چې خلک ورسره کار وکړي؟
مننه پریدا شکر. بلې، دلته شته خو ډیر کم دی، دا ستونزه دلته ډیر کم ده، ستونزه ډیره ده. دا کار دلته تمره نه کېږي، ځوانان دومره شوق هم ورسره نه لري، نه پوهېږم چې دلته ولې دومره دغه ورسره شوق نه لري. او ډیر کسان موږ دې دې کار سره راکړل لري، یعنی دا نقاشي و دې سره دې لړکل. او بل بیا دلته ستونزه دې دې ځکه چې نې رنگ پیدا کې، نې نوست پیدا کېږي، زکه ما خپل زخت له دې څه څنګه دې پیدا کړم مې نه دي نشته. نو چې وايي بیا د داستونځ چې دې شي د ځوانانو ورته پام ورواوړي، هم به ښه ځوانانو شوق پیدا شي، هم به ځوانانو سامي وکړي. هر څه دا چې یو اردل ته چې دغه جوړ شي، سم ځایونه ورته جوړ شي، دا مشان چې کوم د نقاشۍ لپاره اړینې هغه پیدا کېږي، دا کېدای شي دا دغه حل چې د ځوانانو فکر واوړي د نقاشۍ په برخ کې کېدای شي پرمختګ وکړي. او بل یو پوښتنې تاسو میلمنې نه وو.
مهرباني اورو.
زما پوښتنه دا ده چې د دې کار کې لومړی لو رول د کوم د دې کورنۍ د کوم غړو چې د دې کار ته واستول، او دې کار ته دې مخه کړه، هغه یې تر شا ولاړ.
مدنه کور ودان حتما له دوی به د پښتنه وکړم. ژوندۍ اوسې جنان صاحب چې فرانه د اړیکې نیولې وه، ښه وخت ښه. زابلي صاحب هم راسره ده، تاسو هم ستړي مشي، حتما غزنی ده بر سره پاړي کې کیسته مهرباني.
ډېره مننه کوم سیال خورجانی، سلامونه تاسو ته، ملمنی ته، ټولو اوریدونکو ته. بلې، د شپې بل غزنی نه پاړي کې کیم.
مدنه کور ودان، زابلي صاحب پروګرام ته په خیر راغلی. مهرباني ستاسو نظر او موضوع نه خو خبر یسته.
بله، هو ډیره مننه کوم چې خلګانی شمو زوم انتخاب کړی ده. دا چې موږ تاسو په هیجو هر هغه هنر چې په یو چا کې ووسی، هغه ځانته ارزښت لري. ټول هنرونه له ارزښت معنا نه ډک دي، په کار دي تر یو حد. هر کس له یو هنر سره نه، له یو هنر سره باید آشنا شي، تر څو راتلونکی ورسره روښانه او ژوند یې ورسره شوي. نو کله مثلا د زابل پاکل درته وایم، لمړی به د ځان پاکل درته وایم. مثلا ما یو هنر د کړی ده، که ته هم په خپل ما هنر کې دون مهارت نه لرم څومره سیارتیا ده، خو بیا هم زما ژوند ډیر ورسره رنگین شوی ده کله چې مې دا هنر زده کړی ده. مثلا د ما کورس وایو د موبایل ترمیم، تر یو حد جوړولای سم، یو ورسره خرابولای هم شم. نو له دې هنر سره مې ژوند خوشاله ده. په ټوله کې په ارغنداب ولسوالۍ کې هلته مېرمنې تر یو حد، یو څو فیصد مېرمنې په دا ګلدوزیو هنر اخته دي. هغه ګلدوزی کوي، د هغو ژوند، هغو د کورنۍ ژوند تر یو حد ورسره جوړ ده. په ټوله کې ځوانان بیا داسې کوټې جوړوي او تر څنګ یې نور هنرونه. نو هنر ډېرې زیاتې ښېګڼې لري.
مننه کور ودان ژوندی اوسې زابلي صاحب.
له میلمنې نه هم پوښتنه لرم، هغه دا چې له میلمنې نه مې پوښتنه دا ده، سیال خورې، آیا خورجانې څونه په افغانستان کې د افغانستان خوندو ته د خپل خاوند له لوري یا د خپل کورنۍ له لوري اجازه ورکړل شوې ده، یعنی نور هیوادو ته پکې تو ترڅو د هغوی خوند یو هنر زده کړي. څونه د نورو هیوادو پکې تو اجازه ورکړل شوې ده. او په تلو تلو کې د موضوع نه لږ څه بهر ځم، هغه دا چې پریدا خوري تاسو باید مهرباني وکړي دا چې موږ تاسو خبر یو له بده مرغه ازادي راډیو څه نه څه مشکلات سره مخامخ شوي ده. څو فیصده امکان شته چې قصد ټول نشرات لمبین لار شي، څو فیصده امکان شته چې انشاءالله جوړ شي. نو تاسو باید یو ورځ د ژوند رنگ دا اوریدونکو راواخی، یا هم میګرافون تاسو پرونه کې په دې اړه وخت ورکړي د آیا که ازادي راډیو قد کیږي څنګه به مو یعنی څونه مشکلات به رامنځته کیږي، او څنګه به د هغه اوریدونکي به څونه پرې خفه کیږي، خاصتا که هغه دایمي اوریدونکو ته په دې اړه وخت ورکړي، ځکه چې تاسو ته سره ډېر مل پاتې شوي دي. مننه.
حتماً حتماً مننه کوروادان، ډېر ښه وړاندیز دی. په راتلونکو پروګرامونو کې به موږ دې موضوع ته پام کوو، او مخکې له مخکې به بیا تاسو ته اعلان کړو چې موږ غواړو د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه واخلو. که څه هم موږ په واټساپ کې هم دا دوه اونۍ وړاندې په دې اړه د خلکو نظرونه راټول کړي، خو بیا هم ځای لري چې یو خپرونه هم په دې اړه وي، او ساسې دغه وړاندیز هم په ځای شي تاسې هلته په دې اړه خپلې اندېښنې راسره شریکې کړي. آغلي اکبري، تاسو ته راځم دوه پوښتنې له تاسې زموږ اوریدونکو وکړي. یو دا چې تاسې د نقاشي او رسمي په برخه کې چې زده کړې کړې یا فلم برخې ته مو مخه کړې ده، په کورنۍ کې چا مو ملاتړ کوه او چا در سره مرسته وکړه چې دې برخې ته راشي او په دې برخه کې کار وکړي؟
مننه د ډیرو مهمو پوښتنو. رښتیا هم چې ډېر زحمته دي. فکر کوم پنسو چې په اوس شاید کې داسې پوښتنه تره کېږي. نو د ملاتړ خبره مو وکړه په هغه وخت کې چې ما تصمیم نیولو چې کوم رشتې ته مخه کړم او کومه برخه انتخاب کړم. نو ما په کانکور کې یو راهنما استاد درلودو، او هغه استاد ډېر دې ته هڅولم چې هغه رشته کې چې استعداد لرم هغه مختیسم، ځکه دوی به همیشه دا ویل چې هغه سی کې چې استعداد لري او مخته یونسی، نو هغه کې بیا نشئ کولی چې مخته لاړ شي. نو فکر کوم چې دا ډېر اغیزمن و، ځکه استاد مشورې همیشه هم ډېرې ښې وې او اغیزناکې. او بیا د هغه نه وروسته د کورنۍ ملاتړ طبعا په لومړی سرو کې ډېره په ډېر علمي شکل نه و، ځکه کورنۍ ته ډېر د هنر کوم تعریف چې شوی و هغه کوم د هنر تعریف ډېر ورته واضح هم نه و. زما کورنۍ ته چې دا څه معنا لري، یا هم په ټولنه کې څرنګه د نه کار اخیستلی کېږي، یا هم په اصل کې بیا به وروسته څه رقم د کار کوم په دې برخه کې. نو کله چې په دې اړه واضح خبرې وشوې، او په دې کې چې د هنر ارزښت باندې خبرې وشوې، او دا چې څومره ارزښتناک دی او څومره کولی شي پیامونه مثبت تاثیر ولري، او څومره په ټولنه کې رول لري کله چې هنرمندان تاثیر ولري په نورو خلکو او جمعی په نورو برخو. نو بیا د هغې نه وروسته فکر کوم چې زما د کورنۍ هم هغه کوم تصویر چې درلودو د هنر نه، یا په مجموع کې د هنرونو نه هم د وخت سره ډېر بدل شو، او د ملاتړ د مخکې نه هم بیا هم زیات شو. خو زه فکر کوم په لومړنۍ سر کې هم کورنۍ ما ته دا خپلواکي راکړې وای ترڅو وکولی شم یو څه کې چې استعداد لرم هغه خوښ کړم او په هغه کې مخته لاړ شم. نو په دې کې ټوله کورنۍ راسره وه. په اول سخت کې مې خور وه چې ډېر ملاتړ یې منه کړی، بیا مې مور او ټوله کورنۍ او په خصوص کې مې ورونه. نو ټولو ملاتړ تر اوسه هم راسره دی، ځکه دوی ته د دې د دې ارزښت معلوم شو چې واقعا هم د دې ارزښت ډېر دی په ټولنه کې کول شو چې پس په هغه شکل په هغه اساسي شکل چې موږ او ته په ټولنه کې سبق لرو په هغه شکل مخکې ولاړ شو.
زموږ د بل پوښتنه دا وه چې په افغانستان کې څومره کورنۍ په ځانګړې توګه هغه نجونې چې ودونه کړې وي خواندې یا کوادې نه وي کړي په کور کې مور پلار یې ورته اجازه ورکړي ورونه اجازه ورکړي چې کوم مسله کې خوښیږي په هغه کې زده کړې وکړي.
څرنګه چې موږ او تاسو هم په دې پر کې فکر کوم چې ډېر هم معلومات لرو دا چې ښځو ته په مجموع کې په افغانستان کې یا هم کېدای شي دا مشکلات په نورو هېوادونو کې هم شتون ولري خو په افغانستان کې هم دا مشکلات شته دا چې ښځو ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي په اکثریت مسایلو کې او دا چې موږ لړۍ جنګونه درلودل او دې جنګو اکثریت خلک د تحصیلاتو نه محروم کړي او د دې محرومیت یو عامل هم هغه جنګونه دي او بیا اقتصادي مشکلات دي او بیا وروسته هم هغه کورنۍ ستونزې دي چې موږ یې تر اوسه هم لرو. نو فکر کوم چې دې ته ډېره کم شکل پاملرنه شوې ده خو بیا هم اکثریت ډېری ښځې دي چې د کورنیو ملاتړونه بیا هم لري تر یو حده خو په مجموع کې دا ملاتړ ډېر کم دی او کولی شي چې د وخت سره ښه شي او بهتره شي. نو د انتخاب دا چې د تعلیم انتخاب وي د فکر کوم کله چې تعلیمي او تحصیلي د ستکړې فرصتونه وی په یو ټولنه کې نو انتخابونه هم د وخت سره استقلالیت پیدا کوي او په اوسنۍ افغانستان کې کوم ګورو هغه فرصتونه ډیر کم دي خصوصا که ښځو ته کا وی ګورو چې په ډيري ځایونو کې حتی مکتبونه شتون نه لري ښوونځي نشته کورسونه نشته او ډيري حتی دغه دی غالیو یا لاسی صنایعو د هغې مرکزونه نشته او دا چې ځکه اکثریت خلک خپل خاص استعدادونه لري او خاص شکل که ښځې ووایو چې ډېری استعداد لري په دې برخو کې یا په هره برخه کې نو فرصتونه هم ډېر کم دي ورته او داسې ځایونه چې وکولی شي هغې استعداد ته پرورش ورکی او یا هم هغه استعداد دوش توکی نو هغه فرصتون او زیونه هم دیر کنید.
دیر زیاد مننه کورودان اغلی رازی اکبری لطاسی چی راغلی خبرونه که مورا سرگدونو کلا نقاش و فلم سازه رازی اکبری و چه پا افغانستان که ده هنرونو او هم ده چه نقاشی رسامی و سره پتسین که نور هنرونه چمره مهم دی و چمره افغان ځوانان په دې برخه کې کار کوي او غوړیدونکو چې اړیکې نیولې و د دې موضوع په ارتباط سره خپل نظرونه شریک کړي. له تاسو هم مننه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه او استاذ ازادي رادیو پر وی پاڼه چپاته یا ازادي رادیو ډاٹ کام د هلت ووري هم درنګه په ټوئیټر فیسبوک انستګرام واتس اپ ګروپونو او چینل ګروپونو کې هم موږ مندلای شئ. تر بل خبرونه خې چاري خو وخت
ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum hey, pal pal ravaniyum gam gam ragegum gut gut ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum Thank you.
خپلیان